پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشي وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانکزای يم د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د خبری پروګرام وړاندې کوم د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز په کابل کې دا اونن له افغانستان سره د امریکا د ملکي مرستو د بیا کتنې په پروګرام کې برخه اخلي دا پروګرام په ارګمانی کې د افغان مشرانو په حضور کې جوړیږي دا موده سر موجوده نور مهم مسائل هم لرو د سیمې او نړۍ مهمه مسله دا ده چې امریکا منځنی ختیځ ته د 1,00,000 سرتیرو د استولو پر پلان غور کوي دا هر څه تر خبرونو وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوس فرشته جلال زی وای
د افغانستان د ملي والی حکومت مشران نن د امریکا د لوی ډیپلوماټي سره پر افغانستان خبرې کوي په بلخ کې امنیتي چارواکي وایي د بلخ په ولسوالۍ کې له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه کې د افغانستان د ملي ځواکونو یو عسکر وژل شوی او درې تنه زخمیان شوي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د روسیې له جمهور رئیس سره ګوري او سپینه ماڼۍ وایي پر داسې پوځي پلان غور کوي چې پر امریکایي ځواکونو د ایران له لورې د حملې په صورت کې به 1,00,000 عسکر منځني ختیځ ته واستوي برنواوري د افغانستان د ملي والی حکومت مشران نن په ارګ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوی ډیپلوماټي الیس ویلز سره غونډه کوي د ملي والی حکومت د اجرایی ریاست د ویاند مرستیال فریدون خوځون نن د دې کتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې هغوی به له افغانستان سره د امریکا د مرستو پر پروګرامونو خبرې وکړي دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې په کابل کې د امریکا د یوې مرستندوی ادارې پر ودانۍ حمله وشوه او درې کارکونکي و وژل سول الیس ویلز د یکشنبه پورې هم د افغانستان له جمهور رئیس سره کتلی وو او په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو پر د جمهوری ریاست پر روانو انتخاباتو او په افغانستان کې د مشورتي لوی جرګې پر پایلوي خبري ورسره کړی وي د فاریاب په مرکز میمنه کې د ملي اردو او پولیسو په نشته کې دوه پولیس زخمیان شوي دي په میمنه کې چارواکي وایي چې په دغه نشته کې چې د پولیسو او د اردو ترمنځ شوی وه یو سیمه ییز خبریال هم زخمی شوی دی او وهل شوی دی یو امنیتي سرچینې چې د هویت د پټ پټ کېدو په شرط له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل چې پولیس او ملي اردو تیر ماښام د میمنې په لومړۍ حوزه کې سره ونښتل او پر یوه بل یې ډزې وکړې د پیښې وایني شاهد عظیم خان ازادي راډیو ته وویل
اینجا اردو آمد یک نفر بچه را زده بود مامر تروریز موضوع آمد پرسان کرد چرا بچه را زده
دوائی دمیلی اردو سرتیر دل تراغلی و یو حلک یو حلی و دامنیتی حوزه دا تروریزم زید امیر را غی او پشتانه وکره چی ولی او دغا مسئله پا لانجه بدل اسوا او و حل تکول پیل سو اینی شاهدان وای چی دنشتی پا جریان که زخمی شوی سیمیز خبریال روختون تا لرشتول سوی دی د بلخ امنیتي چارواکي وای په بلخ ولسوالۍ کې له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو یو عسکر وژل شوی او درې نور زخمیان دي د بلخ د امنیه قومندانۍ ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته ویلي چې جګړه تر هغه وروسته پیل شوه چې وسلوالو کسانو د بلخ ولسوالۍ په بنګاله سیمه کې پر امنیتي پوستو حمله وکړه د وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي سپینه ماڼۍ وایي پر داسې پوځي پلانونو غور کوي چې پر امریکایي ځواکونو د ایران له لورې د حملې یا د اټومي پروګرام د کار د چټکولو په صورت کې امریکا وکولای سي چې 1,00,000 عسکر منځني ختیځ ته واستوي دا خبر نیویارک ټایمز ورځپاڼې خپور کړی دی ورځپاڼې پرون د پټو سرچینو په حواله وویل چې د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهن خپل دا پلان تېر اونۍ د لوړ رتبه امنیتي چارواکو په غونډه کې بحث ته وړاندې کړ د ټایمز په حواله په دې پلان کې مختلف امکانات شامل شوي او عملي کول یې شایي میاشتې وخت ونیسي په رپورټ کې راغلي چې پاتریک شانهن په پلان کې د ایران ځمکنی اشغال نه دی شامل شوی د امریکا دفاع وزارت یا سپین ماڼۍ تر اوسه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دې رپورټ په اړه غبرګون نه دی څرګند کړی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن په سوچی کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره ګوري دا خبرې تیر کال په جنوري کې په فنلند کې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو تر لیدنې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د ټولو د لوړی کچې رسمي خبرې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پوتین او پومپیو د خبرو په اجنډا کې به د وسلو د کنټرول او د وینزویلا، اوکراین، سوریې او ایران د کړکېچونو په اړه بحث شامل وي. په دې ټولو بحرانونو کې واشنګټن او مسکو له یو بل سره مخالف دریځونه لري. او د امریکا جمهور رئیس دونالد ترامپ د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا ته د 6.1 میلیارد ډالرو اضافي بودیجه غوښتی ده. ترامپ ویلي چې په دې پیسو غواړي ناسا د دې توان پیدا کړي چې بیا د سپوږمۍ پر غولي څیړنې وکړي. ولسمشر ترامپ پرون پر ټویټر اعلان وکړ چې د اضافي بودیجې غوښتنه یې کانګرس ته وړاندې کړې ده. ترامپ ویلي چې اداره به یې هڅه کوي چې د ناسا قدرت اعاده کړي څو امریکا بیا سپوږمۍ ته ولاړه سي او مریخ کې تحقیقات وکړي. هغه لیکلي چې د ناسا لپاره د 6.1 میلیارد ډالرو اضافي بودیجې غوښتنه کوي څو د امریکا د تحقیقاتو لپاره یو ور بیا څو د امریکا متحده ایالات د سترو تحقیقاتو لپاره بیا فضا ته ولاړ شي. تر دې دوه میاشتې مخکې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس سپوږمۍ ته د ستور مزلو د استولو مهالویش د څلورو کلونو لپاره رالنډ کړ. دا به له 1922 میلادي کال په راوروسته موده کې اول وار وي چې امریکا به په سپوږمۍ کې څیړنې کوي.
خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي راډیو کې لوستلی شئ. پروگرام ته خراغلی په دغه پروگرام کې مخته اوري چې له افغانستان سره د امریکا د ملکی مرستو د بیا کتنې پروگرام نن په کابل کې جوړیږي.
قرار است امروز در ارگ ریاست جمهوری میخواست مرور کمک های ایالات متحده امریکا و افغانستان داشته باشیم.
په اوروزګان کې پرون خلکو په یوه لویه غونډه کې په طالبانو ټینګار وکړ چې اور بند وکړي.
طالب والله کیا غشتل یا وزر درته کو د بل د ځان الله د ځان ګرځولې دي.
ننګرهار ته مرزو. پرون هلته په جلال آباد ښار کې درې پرلپسې چاودنې شوې دي. ګڼو ملکانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د سیمې او نړۍ مهمه مسله دا ده چې امریکا منځني ختیځ ته د 1,20,000 سرتیرو د استولو پر پلان غور کوي. او د پروګرام په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمني خبرونه اوري. بیا هم خراغلی وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې دي. راځو لومړی مطلب ته. له افغانستان سره د امریکا متحده ایالاتونو د ملکی مرستو د بیا کتنې پروګرام نن په کابل کې جوړیږي. په دغه پروګرام کې به په ارګ ماڼۍ کې د افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د مرکزي او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز ګډون وکړي. الیس ویلز له یکشنبې په افغانستان کې دا او تر دې دمه د سولې او انتخاباتو په اړه مهم بحثونه کړي دي. اجمل تورمان په دې اړه معلومات لري او د کابل استودیو له موږ سره خبرې کوي. مهرباني تورمان صاحب.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز یو ځل بیا د افغان حکومت له مشرانو سره ګوري. د افغان حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې چې په ارګ کې به ترسره شي له افغانستان سره د امریکا په مرستو کتنه کیږي.
قرار است امروز در ارګ ریاست جمهوری
دی وی ټاکل شوی چې نن په ارکی افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتو د مرستو د مرور غونډه تر سره شي چې د ملي وحدت حکومت مشران او امریکایي چارواکي به په کې برخه واخلي. د مرکزی او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر الیس ویلز د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ کابل ته راغلی او په کابل کې د امریکا سفارت د خبرې کړې اعلامیې پر بنسټ ټاکل شوی چې میرمن ویلز د حکومت له مشرانو او د مدني ټولنو له استازو سره وکړي. اغلی ویلز له دې وړاندې هم د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس په ګډون له یو شمېر افغان چارواکو سره کتلي دي. ارګ ماڼۍ له دې وړاندې په ویلامه کې ویلي وو چې اغلی ویلز د یکشنبې په ماښام له ولسمشر محمد اشرف غنی سره سره ولیدل او دواړو لوریو د سولې د پروسې د سولې مشورتي لوی جرګې په پایلو د انتخاباتو په وخت تر سره کیدو او د امریکا د ملکی مرستو د بیا کتنې پاړه خبرې کړې. در په لامه کې راغلي دي چې ښاغلی غنی او میرمن ویلز په سپتمبر میاشت کې د ولسمشري ټاکنو په تر سره کیدو ټینګار کړی. د بیان مخې دواړو لوریو همدارا د خې حکومت ولې او خود کفایت ته د رسیدو په هدف د امریکا د ملکی مرستو د بیا کتنې د موضوع په اړه هم خبرې کړې دي. د امریکا متحده ایالات د افغانستان ستراتیژیک ملګری او شریک دی چې د نورو برخو ترڅنګ د افغان امنیتي ځواکونو ډېری برخه لګښتونه ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د دوی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سولې ته د طالبانو د هڅولو په هدف تر اوسه د دوی له استازو سره شپږ پړاوه خبرې کړې دي. د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په اوسنیو شرایطو کې افغانستان ته د غلی ویل سفر دوه پیغام لیږدوي.
ویل په دغه وخت کې ذکر راغلی دی تر څو هم طالبان سیګنال ورکړي، یو څراغ ورکړي چې موږ چې کوم سولې پروسه شروع کړي په هغه کې موږ دقیق یو، په هغه کې موږ جدي یو. په عین وخت کې موږ دا سیګنال هم ورکړو چې د سولې خبرې نه کامیابیږي نو موږ انتخابات ته ځو، چې بیا به د سولې خبرې دوهم لومړیتوب یو انتخابات لومړی. دویم، د افغانستان حکومت دا اطمینان ورکوي چې که شپږ سوه میلیونه ډالر دي بیا هم زمونږ تعهد د افغانستان له حکومت سره شته دی.
واشنگتن پر روسي کې د افغانستان د ځواکونو په بودیجې 500 میلیون ډالر مکسیسو سره د دیوال د جوړولو لپاره ځانګړي کړی دي. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ویلي چې دا پیسې د افغان ځواکونو د سپما شوی او پیسو یو برخه چې پر افغان ځواکونو کوم غیظ نه کوي. خاغلی خادم دا هم ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال سفر کابل ته دا پیغام هم رسوي چې امریکا په محل کې د افغانستان د جګړې بیا نشي پرې کولای او کورنی پروګرامونه ورته د افغانستان د جګړې په وړاندې لومړی توپ لري. بلستان اکسسپ
ډیر مننه کوم اجمل تورمانو د کابل استودیو د ارګ مانی د نننۍ غونډې په اړه باندې موږ معلومات راکول. نن په ارګ مانی کې د امریکا د ملکی مرستو د بیا کتنې پروګرام جوړیږي. امریکا متحده ایالاتونو له 2002 کال رئیس له افغانستان سره ټول ټال 130 میلیارډ ډالر مرسته کړې ده. د دغو مرستو نږدې 30% په ملکی برخه باندې لګیدلې او 10% په نظامی برخه باندې. متحده ایالاتونه وایي چې د ملکی برخی د مرستو بیا کتنه به د افغانستان په خودکفایي کې مرسته وکړي. په همدې اړه مو د اقتصادي چارو یو کارپو خاغلی قادر جیلانی سره مرکه کړې ده. رحمت الله افغان دغه مرکه کړې ده او له هغه د همدغو مرستو په باب باندې پوښتنه کړې او دا چې دغه بیا کتنه به څومره مهمه وي. خاغلی جیلانی وایي
دا هغه مرستې دي، هغه پیسې دي چې هغه په تیرو کلونو کې مصرف شوې دي، نو اوس زموږ د درد کومه دوا نه کوي ځکه دغه پیسې له لاسه وتلې دي او مصرف شوې دي. بل طرف ته راتلونکي کې یو سهیل رابخي، هغه په دې معنا چې د مرستو په لګولو کې به یو احتیاط رامنځته شي او خپل ټرمپ په دې حق باندې ډېر روښانه پالیسي لري چې هر روپۍ مصرفېږي باید چې موثریت او نتیجې معلومه وي. نو بنا د همدغه برنامې نه مخکې اوس د یو د حساب دهی سیستم لري. دا یو د دوی اگر رسمي پروسیجر هم په همدې شکل ده. اوس چې دغه د خارجه وزارت مرستیال راغلي دي نو مخکې موقتاً فوقتاً د سیګار ادارې ځینې راپورونه نشر کړي دي. نو دا ټول دی یو راپور دی او یو شفافیت یو اکاونټیبلټی سیستم لري.
امریکا په افغانستان کې د خپل کوم مرستو چې لګیږي په دې اړه باندې وسم دوی اندېښنه لري چې دا مرسته به ځای لګیږي.
فوق العاده په تیرو وختونو کې په ټولو ضرورت شو ولایتونو کې بیا ټیانو کار کولو حالت په شی ډیری غزافي مرستې الته مصرف شولې ولی اغه اساسي سکتورونو کې مصرف نشولې. ډېرې پیسې زمونږ د ظرفیت سازۍ په برخه کې مصرف شوې دي، تخنیکی مرستو په برخه کې مصرف شوې دي، ولې زیربنایي پروژې لکه د برق په سکتور کې د برق بندونه، د اوبو بندونه، زراعت او مالداري، د کلیو پراختیا په دې برخو کې بیا هغه څه چې خلکو توقع درلوده هغه پیسې مصرف نشولې.
جیلانی صاحب کچېره
مصرف شولې. خو بیا هم د امریکا اندېښنه موجوده ده ځکه سوسو زلی د مرستو په حق باندې معلومات وغوښتل شوې دي. حتی مونږ د مغه د
کچری په دغه مرستو باندې مرور وسی اغه امریکا غندښنو ته په کتلو سره افغانستان سره دغه د امریکای مرستې را کم سی د افغانستان پر روان اقتصادي وضعیت په ټولو کې د افغانستان په امنیتی وضعیت به څه ډول ناوړه اغیز واچوي
په دې کې شک نه سه زمونږ اقتصادي وضعیت دغه اقتصادي زمونږ دغه ډالري اکانومي یا ډالري اقتصاد چې په لومړي کلونو کې دلته نړیوال ځواکونه و ډالر راتل دلته مصرفېدل نو زمونږ اقتصاد په هماغه شکل یو مصنوعي شکل اختیار کړ په دې کې شک نه سه چې د امریکا مرستې نه یوازې د امریکا بلکې د نړیوالې ټولنې مرستې له افغانستان سره ورځ تر بلې په کمېدو دي
د اقتصادي چارو کارپو قادر جیلانی و چې د امریکا د ملکی مرستو د بیا کتنې د پروګرام په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه فیروزه عزیزی وایي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي لا هم د چابهار سوداګری زلارې ستونزې نه دي حل شوې. د دغه خونې مرستیال خانجان الکوزی نن ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه په دغه سوداګری زلاره د افغان محصولاتو یو جو پساده شوې ده.
اما هغه مشکلات چې د کشتۍ مشکلات هم شته، تخنیکي ستونزې هم شته، هلته سکنر وجود نه لري، سرخانه نشته، ګودام وجود نه لري، باید په ګودام کې راکې خپل شي. هغه تحصیلات چې په بندر عباس کې دي په دې ځای کې نشته دي. نو دغه مشکلات یو څه د کرایا مسایل هم د افغاني موټر ته اجازه نه ورکول کېږي.
ښاغلی الکوزای وایي پلان دی چې د روان لمریز کال تر پایه د افغانستان صادرات 200 میلیارد ډالرو ته ورسیږي او ستره برخه به یې د چابهار بندر له لارې صادر شي. خو په خبره یې په دغه لاره لا هم ګڼې ستونزې شته. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په روان لمریز کال کې به په لوګر ولایت کې 138 ممیزخونې جوړ شي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې 10 میل ممیزخونې د کرنې وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ پروژې لخوا جوړیږي.
وزارت زراعت در سال جاری 118 کشمشخانه به منظور افزایش تولید کشمش، پروسس بهتر انگور به کشمش و جلوگیری از ضایعات
خغلی رستمی وایی دا محال دا هیواد پر شپارس ولایتونو که دا انگور و باغونه موجود دی او پلان موجود دی چه پا 15 نور ولایتونو که هم لسگونه ممیزخونه جوری کری. دا نموری پا خبره پا دی سر با محصولات خه او دا بنوالو عایدات هم خشی. دا کابل پش از اس رای که تو بحرانوی اثر پا مقابل که افغانی پا دی جاول تبادل کی گی. یا امریکای ډالر اتاوی افغانی اتیا پولا، یا یورو اتاتی افغانی، یا سعودي ریال شل افغانی 15 اتیا پولا، زر ایرانی تومان 15 افغانی 10 پولا، او زر پاکستانی کلداری 515 سالویخت افغانی.
ازادي رادیو ته غوږیاسو سم راځو. یوې سیمه ایزې او نړیوالې موضوع ته امریکا منځنی ختیځ ته د 1,00,000 سرتیرو د استولو پر پلان غور کوي. تر دې مخکې واشنگتن الوتکې لیږدونکې جنگي بیړۍ او B-25 یا B-52 الوتکې خلیج ته واستولې. امریکا وایي د دې او متحدانو پر منافع وایي د ایران د برید ګواښ موجود دی. ایران بیا د امریکا وروستي ګامونه یوه تبلیغاتي جګړه بللې ده. رضوان مراد د امریکا او ایران ترمنځ شخړه څارلې او همدا شیبه راسره په سټوډیو کې ده. مراد صاحب، منځنی ختیځ او فارس خلیج ته د امریکا متحده ایالاتونو د سرتیرو د استولو او د ایران په خلاف د پوزي انتخابي اپشن د کارولو د پلان جزئیات څه دي؟
مننه ستنګ زیسه. په نیویارک ټایمز رسپانې د امریکا دفاع د وزارت د ځینو مقاماتو په حواله چې نومونه نه دي ذکر شوي، ویلي دي چې د ولسمشر ترامپ د امنیتي سلاکارانو په غونډه کې دا پلان چې 1,00,000 سرتیری باید خلیج او منځنی ختیځ ته واستول شي ترڅو د ایران د ګواښ مقابله وکړي، دا د امریکا سرپرست دفاع وزیر پاتریک شانهان وړاندې کړی دی. نیویارک ټایمز وایي چې نور پلانونه او اپشنونه هم وو، لیکن په دغه امنیتي سلاکارانو په دې غونډه کې تر ټولو غوره انتخاب یا اپشن همدغه دی 1,00,000 سرتیری دی. لکه څنګه چې تاسو ویل، ابراهیم لنکن په نامه الوتکې لیږدونکې کښتۍ په خلیج کې د عبدغراس B-25 الوتکې د قطر عدید هوایي ډګر ته رسیدلي، پوځي اډې ته رسیدلي دي. خو په دې کې دا هم ویل کېږي چې په دې پلان کې به دا نه وي چې پر ایران باندې ارغل وشي لکه د عراق جګړه یا ایران ونیول شي د عسکرو لخوا، اما نور جزئیات تر اوسه نه دي معلوم. او یو علت چې نور جزئیات نه دي معلوم هغه دا ده چې په خپل سپینې ماڼۍ او پنټاګان یا دفاع وزارت په کومه تبصره نه ده کړې.
مننه مراد صاحب. ایران او ایرانی چارواکو د متحده ایالاتونو د ګواښونو په اړه باندې ساکس عمل خوده او اخوا د ایران اروپایی ملګرو چې له ایران سره اټومي موافقه لري او وسمر سره پابندي څه دریز ده.
ایران د امریکا وروستیو اقداماتو ته چې خلیج ته کشته واستولې او اوس داسې راپورونه خبريږي چې یو لک نزيات سردی رستوي. ایران وایي چې دا د امریکا لخوا یو تبلیغاتي او رواني جګړه ده او دغه برخه ده او حقیقت کې څه نشته دی. اما پاینه حل کې د ایران ولسمشر او لوړدوی ایرانی چارواکو خپل لوري دا تهدید کړی چې کچیرته پر دوی پوزي یا اقتصادي فشار زیاتیږي نو دوی به د 2015 کال د اټومي موافقې مهمې برخې عملي کړي او له هغې بوزي چې یو پکې مهمه برخه پکې د یورانیمو غني کول دي چې ایران وایي بیا به یورانیمو غني کولو ته مخه کړي.
ډیره مننه کوم رضوان مرادو. وی ویل چې امریکا متحده ایالاتونه منځني ختیځ ته د 1,000 سرتیرو د استولو پر پلان باندې غور کوي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو ته غواګیاست. ورزو اورزګان ته پرون په اورزګان کې یو لوی غونډه وشوه. خلکو پر وسلوالو طالبانو د اوربند او سولې غږ وکړ. په دغه غونډه کې قومي مخاور، دینی علما او ځوانانو د مدني ټولنو استازیو او میرمنو ګډون کړی و. دوی غوښتنه دا وه چې وسلوال طالبان د روژې په میاشت کې اوربند او سوله وکړي. شریف الله شرافت د ازادي رادیو خبریال په اورزګان کې د غونډې ته ورغلی او دا راپور جوړ کړی دی.
د دغه قومي مخورو دنی علماو ځوانانو او میرمنو شمیر چې څه کم سلګونه ته رسېدی د دوشنبې په ورځ ناوخته مازدیګر مهال د اورزګان ولایت په مقام کې سره راغونډ شوي وه. له یادی ولسی غونډې څخه لومړی د اورزګان والي اسدالله سید پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د روژې میاشت د عبادت او له خلکو سره د همکاري میاشت ده، نه د جګړې.
بیا ځاګ دی د خدای په خاطر، د دغه مبارک روزې په خاطر، نور مینې کوي نه کو نور ولا کوي هیڅ ګمډ هیڅ وخت مینه ته د ګټه نه کوي. صلح تعالی جل جلاله خیر بل دی چې د صلح لپاره کوشش وکړو، دا چې د جنگ لپاره کوشش کوو، د صلح لپاره به کوشش وکړو، دا چې په جنگ کې امتیاز اخلو، راسي په صلح کې امتیاز واخلو، راسي په بل سره تیر شو.
دینی علماو بیا د اسلام له نظره د صلح پر ارزښت خبرې وکړي. د سولې د اسلام ستر نعمت یاد کړی او پر وسلوالو طالبانو یې د سولې ژغ وکړي. د دې لړلې مولوی حمد الله عبدالی او مولوی حمید الله داسی وای
دا اول آیات مبارک په ارتباط چې د صلح په ارتباط باندې دی اعلی فرمایلی دي چې تاسو کچیر د یو ورونو په منځ کې جګړه وا اختلاف او جګړه وا تاسو دا وو پمنس کی صلح وکي سره جوړ کی روغ جوړ راوړي.
طالب والله والله بیا درته وایم کیا غشتل یا وزر درته کو یا زاری درته کو منګر پر لیاز د خدای نا پوهه د بل د ځان الله جزان ګرځولې دي. د قران دی رنگ غربت کی د جهاد په نامه پر ریاض د خدای څوک وجنه. حضرت مبارک علی السلام وای من قال لا اله الا الله اعظم مني مال ورثه. هر چا کتل ما وای اخسر ما د ما وساتل.
قومي مخور ځوانانو او میرمنو بیا ویل چې نور له جګړې ستړي سوي او ترپوزې راغلي دي. دی ویل چې د غروان جګړې ټول زیان ملکی خلکو ته رسیږي. دوی بیا پر سیاسي نو ژغ وکړ چې د سولې روانو خبرو ته دی خندونه نه جوړوي او د سولې پر اوستلو کې دی مرسته وکړي. په دغه غونډه کې د سولې د لوی مشورتي جرګې څخه راستنه سو هم د غونډې ګډونوالو ته د مشورتي لوی جرګې د شفافیت او ارزښت په اړه معلومات ورکړه. اورزګان کې د سولې په تړاو دغه لوی غونډه فرداس مهال جوړیږي چې د روژې په لومړۍ ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غني پر وسلوالو طالبانو د سولې اور بند ژغ وکړي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
مننه چې ازادي رادیو واورئ.
ازادي رادیو ته غوښتل اوس هم اکرام الله اکرام د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصره وایي.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو په راتلونکي جوزا میاشت کې د افغان ولسمشر د کاري مودې د پای ته رسیدو او په افغانستان کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. مسیر خپلواکی ورسپانې له جوزا وروسته د واک لیکت د کاندیدانو غوښتنه او حل لاره په عنوان په خپره کړې سرمقاله کې په دې اړه د ولسمشرۍ د کاندیدانو د شورا د خپرې کړې اعلامیې په نقل لیکلي دي چې د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته د ولسمشر کار ناقانونه دی او باید سرپرست حکومت جوړ شي. په سرمقاله کې وړاندې د اعلامیې په حواله راغلي دي چې که ولسمشر محمد اشرف غنی له خپلې کاندیدۍ تیریږي نو کولی شي د بل ولسمشر تر ټاکلو پورې سرپرست وټاکل شي، خو که ولسمشر کاندید وي نو په کار ده چې واک ختم شي. د سرمقالې لیکوال لیکي چې اوس پوښتنه دا ده چې د کاندیدانو دا غوښتنه څومره پر ځای او عملي ده او د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته باید څه وشي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې د اساسي قانون له مخې د ولسمشر د واک موده په 5 کال د جوزا په لومړۍ نیټه له انتخاباتو وروسته پوره کیږي. د سرمقالې لیکوال لیکي که څه هم ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي چې په دې اړه یې له سترې محکمې یوه پرېکړه هم اخیستې، خو د ولسمشرۍ کاندیدان وایي اساسي قانون وخت ټاکلی او د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته د ولسمشر وخت پوره دی. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي، جالبه دا ده چې دواړه لوري په قانون ټینګار کوي، خو سرمقاله لیکونکي لیکي په دې اړه د اساسي قانون له مادې دواړه تفسیرونه کېدای شي. د سرمقالی لیکوال باور لري چې د ارک خبره هغه وخت سمه کېدای شي چې کله انتخابات د موجود دلیل لمخې ځنډیدلی وي، خو د سرمقالی لیکونکو په وینا انتخابات د سیاسي دلایلو او د حکومت د بیکفایتۍ لامل ځنډیدلی ځکه پړه د ارک په غاړه ده. خو سرخط ورسپانې بیا په همدې اړه لیکلي دي چې ولسمشر ګام کېږدي او کواج پرېږدي. د دې ورسپانې سرمقاله لیکونکي مني چې د قانون په اساس د ولسمشر د واک موده د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي، خو لیکي چې د ولسمشرۍ د نوماندانو د نوې طرحې له مخې د سرپرست حکومت رامنځته کول هم د قانون سره په ټکر کې دي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې کومو سیاسي ګوندونو چې دغه غوښتنه کړې، آیا دغه ګوندونو خپل قانوني شرایط پوره کړي دي او یا هم د ټولو افغانانو ترمنځ ځای لري او د ټول ملت استازیتوب کولی شي؟ د سرمقاله لیکوال لیکي چې ځواب نه دی. د سرمقالې لیکوال وړاندیز کړی چې د دې پر ځای چې د سیاسي اجماع له لوري سرپرست حکومت رامنځته شي، خطا ده چې اوسنی ولسمشر په خپل ځای پاتې شي او د نوي ولسمشر تر ټاکلو واک ته دوام ورکړي. د سرمقالې په پای کې راغلي دي، د ولسمشرۍ نوماندان دي د حکومت د راپرځولو پر ځای پر خپلو راتلونکو ټاکنیزو طرحو او پلانونو کار وکړي او اوسنی حکومت دې پرېږدي چې د هیواد چارې سنبال کړي. او دنیا خپلواکي ورسپانې بیا په هیواد کې د ملکی تلفاتو پر ډېریدو اندېښنه ښودلې ده. د ورسپانې په یو ځانګړي مطلب کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونامه هغه اعلامیه راخیستې چې تیره ورځ خپره شوه او د روژې په لومړۍ اونۍ کې د ملکی تلفاتو د ډېریدو خبر پکې ورکړل شوی دی. په مطلب کې د یونامه د اعلامیې په اساس لیکل شوی چې د جګړې ښکېل اړخونه باید د روژې په مبارکه میاشت کې جګړه ودروي او د ملکي وګړو د خوندیتوب په اړه دې خپلې ژمنې عملي کړي.
مننه چې ازادي راډیو ته مغوږ نیولی دی. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.6 منځنۍ څپه او FM 3.5 باندې خبرونه کوي. کولای شئ د ازادي راډیو پروګرامونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com باندې د نړۍ په هر ځای کې چې یاستې په ژوندۍ توګه باندې واورئ. اوس هم د زینو خلکو غږونه درته خبرو.
ستاسو له پیغامونو
ما پیغام داده چې د مداغي لوسوالۍ د دشتک په سیمه کې یو دو درې غرو کې د ورسانو د وخت ماینونه پاتې دي، فشاري ماینونه دي چې د منطقې خلکو ته غټ خطر ده. د مال ماینکشانو نه دا غوښتنه ده باید چې دغه غرونه پاکي. د دشتک په ساحه کې د شکاسي د غره او د زاخلو د غره په ساحه کې دا د ورسانو پوستې وي، بس دغلته فشاري ماینونه ایښي او هغه له تر اوسه پاتې دي. نور هم په مخه ښه
شپې کولا دې پکتیا ولایت نه خبرې کوم. او موږ مشکل دا غوښته موږ په دې پکتیا ولایت کې دا غوښه ډیره ګران دي او کسبانو چې کوم نرخونه دي غنه ډیر اوچت خرڅوي او اوس څور دي کې دور دي دولت بندي کوي کسبانو. موږ دولت ته دا غوښتنه لرو چې دا کسبانو تر څو خلاص نه کړي چې تر څو خپل نرخونه د دولت عملی نه کړي. دولت 200 روپۍ نه خورکړي او دوی خرڅوي په 300 افغانۍ باندې او دولت دا ډیر ښه اقدام کوي. موږ یې ستاینه کوو او د دولت موږ مننه کوو او دولت موږ دا خواهش هم لرو چې دوی خپل د بازار کې نور نرخونه هم کنټرول کړي ځکه چې د هر شي نرخونه ډېر زیات لوړ شوي دي او غریب خلک نشي کولی چې دغه خپل روزماتې ته یو شی وخت. او خلکو هم دا خواهش لرو چې دولت همکاري وکړي چېرته چې کوم کسب یا دوکاندار شی لوړه بیه خرڅوي دولت ته اطلاع ورکړي. ډېره مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
مننه چې د ازادي رادیو سبت غږ سبتون کې ماشين ته مخبل غونه راوسته ول او برته مو هم در تخبار کړل تاسو کولای شئ د ازادي رادیو ټلیفونونو ته زنګ راوي او خپل غونه سبت کړي د وی موضوع په اړه باندې راته وغږیږي خپل ستونزو او د سیمې د حالاتو په اړه باندې وخت په افغانستان کې د غرمې